عادي قوانینو کې د جذاب قانون کې د دغه لپاره یو تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوې. موږ تمام ورځ پر رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوې، دلته دا نظم کې غصب شوې. مګر د دغه غصب لپاره د جذاب قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کړي کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف مختاری حقوق ته اشاره شوې ده چې دا دولت مکلف ته چې دا تضمین کی. او که هم مختارین منګه ډیر کم لرو، کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم که څنګه په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري. مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شي وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ولی لبد مرغه چې په عملی باندې ډیره کم ده، یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کې منګه یو تاسې ټول افغانستان باید د صدیق مختاری له نوم سره چې تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژنده. کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او د دې اختراعاتو لپاره ماته ځینې اسانتیاوې پکار دي، ځای راته پکار دي، وسایل راته پکار دي چې دغه زه عملی کوم، او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی اداري امور ته، او کسه هم د کراتو اداراتو ته تللو. مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبه نه درلودل، چې دغه زمينه نه مسایده، دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې د څنګه د خپل نوښتونه استفاده وکړي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې دای باید تشویق کړي وي، او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړي وي نه ده شوی. یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده. هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي، او محققین، مؤلفین، مخترعین به هغه کم اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي، دې په آرام فکر باندې خپل کارونه وکړي، او خپل نوښتونه ته نور پرمختګ ورکړي، او تشویق شي نور عام وګړي چې خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي، نوي شیان رامنځته کړي، کشفونه وکړي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسل وختمه ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په خنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبونه لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړو. فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ورستۍ پښتني په توګه د دې ماده د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړي شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پخو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټیر زامت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دینه چې د خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي په بازار کې خرڅيږي، مګر د دینه څوک پختره نه کوي. ځکه چې کچیر ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی چې د دې حق لري چې بدون د دینه دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مگر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفین او ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسید دغه تلف نه کی. کله چې جزا دی یو چیز لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر پخولاند کی.
سپایسب ډیر مننه کور مودان
لته تاسو نه هم مننه کوله ده.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازي اوریدلی سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
کده خالو لخکری راغلی کده خالو لخکری راغلی زبګو ملته د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلمو ومني خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. دا دی یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. مینوالو تاسو به د قافلې او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. کچېرې مو په خپل نوې لیدلی نو د قافلې یادونې به مو حتمی لا نیکونو اوریدلی وي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فلکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو راځئ چې نور له وږمې رشیدي واورو.
عزتمنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو لشاره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل هغوی هم په قافلوي شکل سفر کوه تر څو په لاره کې لغلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی همایوی چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د هم دغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي. د وویل
قافله فکر کوم چې د انسان د چکله چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رمینسته شوی دا ځینې زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریفې ته چې د ځینې اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومې لپاره تلل هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودله چې په پډلې عزتو غولار شي هغه په قافلوي تو غولار شي د سې احساسو چې یو خاص قافله یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل ځای نه د انتقال په مخې خاص لیکدون کې څاروي له کوخانو نه کار اخیستو امغه کسانو سرلاره موجود وو مشربې موجود وو امدا ډول د ملی برخه موجود وو امدا ډول د لارې د رهنمایي برخه موجود وو امغه ته د امغه وخت سره مطابق تبابت به لیکدو د ځان سره یعنی هغه ډول د تبابت یو شکل خو وجود لرلودو امغه به لیکدو په ځینو قافلو کې په د امغه وخت سره مناسبه صلاح هم لیکدول کده چې مونږ لیدل دي ځکه د دې لپاره چې خوړون کې او دړون کې خوانات او د غنه باچی
خغلې همای وای چې په خوابه په قافله کې لی وځي او بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیکدول کېدل چې اوس د قافلې هغه شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
په خونه قافله زمونږ د وسنۍ لیک د وسېدو یو بل ډول وو یو په خونه ولرغونې ډول وو که اوس مونږ تاسو ګورو کوم کانټینرونه چې انتقالوي په ستر بارودن کې موټر او ټکنالوژي لپاره مختګ سره پنړی کې چې یو بل نه بل ځای ته بارونه لیک دی دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کوم مونږ تاسو ګورو په ډلیزه توګه لیک کوي یعنی په ډلیزه توګه ملونه دی یو بل نه بل ځای ته انتقالوي په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري مشخص سکوټ هم لري یعنی امنیتی ساتنه هم لري. همدا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لیږدوي، یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی. خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي، د قافلې سردار مړ شي چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه. استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
تاثیرات ډیر زیات دي، ځکه ډیر زیات او د سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوی دی او ډیر زیات مسایلو لپاره دغه د تشبیه استعارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي. دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هغه پخوانی ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه د دومره نه ده تکرار شوی. دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیره ژوره اړیکه پدې ده چې یو خو د قافلې وجب جدایی هم را منځته کده، یو څوک به په سفر تله، یو څوک به د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېده، د یو چا د یوې مور زوی به د یو ځای نه بل ځای ته په قافله کې تله، د یوې مېرمنې ابرومند مېرمنې خاوند به یو ځای نه بل ځای ته تله، هغې به خپل ماشومان خپله مینه به پاتې کېده. نو جدایی طبعا د جدایی او د بیلتون مسله چې ده هغه د د مینو د خلکو د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله و د قافلې سره جدایی او بیلتون هم ملګری و. د قافلې کلمه په ادبي لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي او دای په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې موږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروان او قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې څومره ساعتونو کې د یوه ځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېروله. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې. نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیښ شو په لارو کې، علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو مناریو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
قافله ګرم نه ده، سالار په ګډو وډو سر دی، پریښې ده د منزل لار په ګډو وډو سر دی. اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري او کچېری سالار خپل لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطي لاري ور برابرولی شي. د کابل پوهنتون لیو بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړي. په مرکه کې ښاغلی مرهون په قافله کې د رباط یادونه هم کړي ده.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلې چې د سوداګرۍ لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د لپاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خبر رهبری کېدله او یو به لارښود درلودي چې هغه به لار کتله، او ساتونکي به درلودل چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي او اوس هم خلک د رباطونه په نامه پیژني. او دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې کیږي او کموش چې به دغه مخه تلی هغه ته به جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان وو او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد که دغه څه دي؟
رباتونه په مجموعي توګه دغه ځایونه چې دی ول تاغه محفوظ غنی د ځان د پاره اول ته بوبه پیدا کیدل نو دغه ځای کې به د شپې د تیر د پاره پاتې کیدل ال ته او سیدل یو شپه به تیر ول بیا به حرکت کوي او اکثره وخت به دغه رباتونه د وبو پر ځایونه و ډیر هغه خلک چې ډیر غټ خلک و هغه به د رباتونه چیرچ به ربات جوړ کړي ال ته به شپه جوړ کړي ال ته به منار هم دروي لکه احمد شاه بابا رباتونه په ټوله افغانستان کې ډیر مشهور دي. احمد شاه بابا کله سفرونه کول هر ځای چې به شپه تیرول ال ته به منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوي د قافلو کاروانونو څرکونه شته او کنه کوي آیا تغییر کړي او کنه؟
ملتبه ډول قافلې اوس لرو یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات جګه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي او د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کیږي. اوس هم که تاسو ګوري د جنوب غرب حوزه یا په مجموعي کې د لوی قندار لسیمو څخه تاسو وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بستا شل 25 موټر یو ځای روان یو ډول کالی اغوستي یو ډول لباسونه اغوستي یو ډول بوټونه فری او روان دي ګل سرخ ملي دام یو ډول قافله ده بیا چې دریږي صرف وسایل یې تغییر کړی دي نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکو شکریا وایي چې که څه هم دې په خپل قافله نه دلیدلې مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوی ټکنالوژي هم پیشرفت کړی او سهولتونه هم هلته راغلي. ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر سوي دي. ډېر په کم وخت کې څوک کولی شي له یو ځای نه بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي. نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی استاستا هغه پخوانی دودونه یا پخوانی امکانات و هغه له منځه ځي او جای نوی امکانات نو سهولتونه نیسي. او پخوا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نورو وسایلو کې سفر.
22 کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورسته ورځه لمنځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا یو ځای بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګ یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځای بل ځای ته تلل. دا موږ د فرهنګ یو برخه ده او په تیرو کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخ ته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هوارې شوې دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایي سفرونه اوس ډیر دغه شوې دي، نو دغه څه له منځه تللې دي او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
خوږو اوریدونکو، زموږ نننۍ خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو تلیکونه راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره دا 4410 بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.